سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته راغلاست ویم نن شنبه ده د 14 کال د وګي نوښتما د 2015 کال د سپتمبر شلمه پیل په خبرونو کو د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو ستاینه وکړه. د ښاغلي ستارمر دفتر په یو بیان کې دغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم جاته کړي دغه بریتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره یو اوږد انتظار ایستلی و. 80 کلن پیټر رینولدز او 15 کلن باربی رینولدز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا قطر په منځګړیتوب خوشې او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د برېټانیا ته سفر وکړي. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې برېټانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. ټلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له برېټانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د برېټانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوسته. له دې ټولو سره سره پر برېټانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له برېټانوي ځواکونو یا موسسو سره په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په برېټانیا نه خلاصېږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د H-1B کاري ویزو لپاره په کال کې $100,000 ورکړي. ښاغلي ترامپ د جمعې پر ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوتنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د H-1B کاري ویزې پروګرام د بڼې په بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې درې MiG-11 جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې وې. پلازمېنه تالین کې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19 د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخه ونیول شوه. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړې ده وویل دوی به د ناټو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بی پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو LPG ټانکر چاودنې له امله د مړو شمېر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې پر ورځ وویل په ایستاپالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمېر 15 ته لوړ شوی. 21 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې پر ورځ د ایستاپالاپا په یو ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 500,000 لیتره ګازو بار یو ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 10 نور موټرونه وسوځول. دې پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لارې ډېره چټکه تله او چلوونکی هم بې تجربې و. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه د خبرونو التم لوستلی شئ. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې ښځې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي.
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات تېروي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 60% ښځې او نجونې دي.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه د ده اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د بګرام هوایي اډه امریکایي ځواکونه ته وسپاري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي د کونړ د زلزلې لعمله زیانمنې خزې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي زیاته کړه دغه شان دوی د ملاتړ او خدمتونو د کموالي له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهاله ناورین سره به مخ شي. اخوا ځینې زلزله ځپلې ښځې او نجونې هم وایي سرپناه نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اګست 1 له مرګونې او ویجاړونکې زلزلې شاوخوا 20 ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یون وومن اعلان کړی چې ښځې او نجونې لا هم د دې ناورین اصلي بار پر اوږو لري او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهالو پایلو سره به مخامخ شي. په یوې ویډیو کې چې د ادارې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازي سوزن فرګوسن ویلي دي:
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 60% ښځې او نجونې دي. اوس د عزیزانو له لاسه ورکولو او غم سربیره پاتې سوي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې له زیاتېدونکي خطر او دغه راز د خدماتو او ملاتړ د کم لاسرسي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نوموړي زیاته کړې چې زیانمنې ښځې او نجونې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د تودوخې په کمیدو سره دوی بیړنیو او کلکو سرپناو ته اړتیا لري. ځینې زلزله ځپلو ښځو هم ازادي راډیو ته وویل چې سرپناه نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې یوې میرمن چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل: د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 2200 ډیر کسان مړه کړي او له 3000 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اغلی فرګوسن ټینګار وکړ چې د ښځو حضور په بشرپاله رولونو کې حیاتي دی ترڅو ښځې او نجونې په خوندي چاپیریال کې هغو مرستو ته لاسرسی ولري چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره وړاندې کیږي. هغې خبرداری ورکړ چې له ښځینه مرسته رسوونکو کارکوونکو پرته د ښځو او نجونو اړتیاو ته په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ځواب ویل ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر 8 نیټې راهیسې افغان ښځینه کارکوونکي او قراردادیانې د دې ادارې دفترونو ته له تګه منع کړي دي او وروسته دغه محدودیت په کتبي او شفایي ډول د ملګرو ملتونو سیمه ییزو دفترونو ته هم وغځېد. تر دې بندیز وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ځینو ادارو د خپلو فعالیتونو ځینې برخې د عملیاتي ستونزو له امله درولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR هم له دغو ادارو څخه ده چې خپل ځینې فعالیتونه یې درولي، خو دې ادارې تاسې اعلان کړی چې د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای یې په کابل دفتر کې یو شمېر نړیوال کارکوونکي ځای پر ځای کړي څو ښځو ته مرسته ورسوي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو په ځانګړي ډول د وروستۍ زلزلې د زیانمنو لپاره د مرستو په رسولو کې د ښځو پر مهم رول ټینګار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه چې د اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د باګرام هوایی اډه امریکایي ځواکونو ته وسپاري. د کابل ښار شمال ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته د باګرام هوایی اډه په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو پرېښوده. ډونالډ ترامپ ته د باګرام هوایی اډه ولې مهمه ده چې د بیا نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې تحلیلي راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
ډونالډ ترامپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوې. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې بګرام د نړۍ یو لوی هوایي اډا چې هسمول لاسا ورکړي بیرته تر لاسا کړو موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو دا بخای یو مهم خبر وی چې بیرته یې نیسو ځکه هغوی یعنی طالبان له موږ نه څه غواړي او موږ هغه اډا بیرته غواړو خو یو له هغو دلایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې پوهیږي دا دی چې یوازې یو سات له هغه ځایه لري دا چې چین هلته خپل اټومي وسلې جوړوي.
ترامپ څرګندونه کړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او هم یې دا روښانه نکړه چې آیا هغه په رښتیا د بګرام د بیرته نیولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کومو ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله. خو د هغه دا څرګندونه لومړنی علنی اعتراف دی چې شی د بګرام او نورو امریکایي پوځي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده؟ بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یوه جوړه شوې الوتکر شهم لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو باروړونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده. ترامپ د خپل لومړي دورې په وروستیو کې له افغانستان د خپل پوځیانو د وتلو تړون کړی وو، خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستې. ترامپ وار وار له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر لارو چارو نیوکه کړې، هغه ډول وتل چې په کې له امریکا ګڼې وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پرېښود. دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نوی نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پوځ سر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړۍ کابینې غونډې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د وتلو په پلان کې به موږ بګرام ساته، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځایه لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته. خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتره لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. دا هغه ځای دی چې چین نږدې 60 کاله مخکې خپله لومړنۍ اټومي آزموینه پکې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انځورونه ښیي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې دی. چین په روسیو کلونو کې په چټکۍ سره خپلې اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله، چې د کال 40% زیاتوالی شي. آیا ترامپ کولی شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ترامپ په خپلو روسیو څرګندونو کې روښانه نه کړه چې دقیقا د بګرام لپاره یې څه په نظر کې دي، خو د هغه خبرې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د زیاتېدونکو تماسونو پر مهال شوې دي. واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی. افغانستان تر ډیره د نړۍ له صحنې لري پات شوی او اقتصادي د بهرني ملاتړ او پانګونې د جذبولو له ستونزو سره مخامخ دی. خو اونۍ مخکې په یوه نادر سفر کې آدم بولر د ترامپ د ادارې د زندانونو د چارو ځانګړي استازي او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو شمیر نورو امریکایانو سره د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د دوی د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کابل کې ولیدل. د طالبانو چارواکو د ټرمپ وړاندیز رد کړ چې امریکا شایي بیرته د بګرام کنټرول ترلاسه کړي، خو د اړیکو د شکولو لپاره د خبرو امکان پرانیستی پریشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ذاکر جلالی په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي د متقابل ترنوي او مشترکو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، بیل دي چې امریکا د افغانستان په کومه برخه کې پوځي حضور ولري. هغه زیاته کړه، پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی او دا احتمال د دوهې د خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی، مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د طالبانو ځینو نورو چارواکو بیا په خپلو څرګندونو کې تند دریځ خوره کړ. مهاجر فراهی د طالبانو د اطلاعات کلتور مرستیال وزیر په ایکس پاڼه کې یو بیت خپور کړی: لا تر اوسه مازغه په قرار نه دی، چا چې ما سره وهلی سر په سنگ دی. هغه د دې شعر لاندې لیکلي: بګرام افغانستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ د بګرام په اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان شان پارنل په یوه اعلامیه کې وویل پنټاګون په منظم ډول ارزوي چې څنګه د نړۍ په بیلابیلو حالاتو کې غبرګون وشي او موږ تل د دې لپاره چمتو یو چې د ولسمشر په امر هر ډول ماموریت ترسره کړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش تاسو موږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دو بریتانویان، اتیا کلن پیتر رینالز او پینزاویا کلن باربی رینالز، در روان کال د فبروری په میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشی او دوحه ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې بریتانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلی او تمه ده دوی په ګډه بریتانیا ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر رپورت ته.
دا د طالبانو په بند کې لوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونې دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یوه لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړیو او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل: لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي، خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالډز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوری حکومت له نسکورېدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنې روښانه کړې. دغه جوړې په افغانستان کې اتلس کاله ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یوه تعلیمي مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوا د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د متحد ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کړی و، د رینالډز او باربی په خوشی کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسی د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ د دې جوړې د خوشی کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقیف شوي وو، خو موږ خوشحاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړل.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي. یو شمېر دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای فای انټرنیټ بندېدو له امله زده کړې له خنډ سره مخه اوس نشي کولای خپلو آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې ښځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په یو شمېر ولایتو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدل د آنلاین زده کړو په وړاندې یوه جدي ستونزه بولي.
امی دانستان تونستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي ورسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېده د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول له تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یوه لاره وه چې کولای مې شول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تېرې کړې او اول نمبر شوی وم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رشتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
یکی از چالش های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. افغانستان که در انترنت پریکوال در زکون کو محصلون لپاره خصوصا زما لپاره چه یو آنلاین خوانیز پروگرام لرم یو لوی ننګونه ده. زخبلا کابل و زکون کمی ولایتونو کی را سر درس وایی. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یوه اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 19مه په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره شول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هېواد کې 2.2 میلیون ډېرې نجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
د خوست د تڼیو اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پېړۍ لرغونتوب لري د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د هغوی په خبره یاد برجونه چې هر یو یې شاوخوا 15 متره لوړ دی، پخوا د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي. بل لور ته ځایي مسؤلینو وویل له اړوندو ادارو سره د ترخیلو د برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او بیا رغونې وړاندیزونه شریک کړي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکي وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغوني او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوی دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوی نه دي، بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل:
یاره زه خو په دا نه یم خبر چې فکر غولي دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطع پوره. زه فکر نه کوم چې روغولي وي چې دا وکسي، خو موږ یې دا غوښتنه لري مننه کې موږ ډېره چې توسه روغلی دا تاریخي زینه کسی یې موږ سره دا غږ موږ هر چا ته ورسوئ چې موږ سره کومک وکړو دا مڼۍ موږ نوې تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي آثار یې موږ نه ورک نه شي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوي او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل:
د مڼۍ قدامت تقریبا دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړه شوې دي که څه هم چې جنگ ښه شی نه دی، خو دې خاطره چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسې وی چې لکه مڼۍ چې جوړې دی دې پرې دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د دې ځینه خپل ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل:
میږ د ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي ابدات یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنع په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نخ کې ننګینه ورک شوي دي. دینیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلی په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پاتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لورې ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل:
موږ د دغه ځای غږ رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحه یعنی غازی عبره خان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ورنه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول دیرش لرغوني عابدات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عابدات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پایپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الپرکانی هلمندۍ د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه نه ده کړې ځکه هغه خلک ډېر دي، هم ډیر دی نه ور باندې رسو، امکانات کم دي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از افغانهایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند برای رخصتی به خانه هایشان برگشتند. بر اساس گزارش های روزنامه های تلگراف و سکای، سفر این افغان‌ها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان رفتند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال بردند. با وصف این، بریتانیا هنوز هم مورد انتقادات گسترده قرار دارد که نتوانسته همه افغان‌هایی را که با نیروها و یا مؤسسات بریتانیایی در افغانستان کار کرده‌اند، به آن کشور انتقال دهد. در ماه جولای گذشته افشای اطلاعات در مورد 18,000 عسکر بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند نیز غوغا برپا کرد. انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمی شود. مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شده اند به شدت مورد انتقاد قرار دادند. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا از تلاش های قطر در زمینه رهایی دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان تمجید کرد. دفتر آقای ستارمر از قول او در اعلامیه نوشته که می خواهد از قطر به شمول امیران شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به خاطر نقش حیاتی آنها تشکر کند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که از مدت طولانی منتظر خبر آزادی این زوج بریتانیایی بوده است. پیتر رینالدز 80 ساله و باربی رینالدز 75 ساله در ماه فوریه امسال توسط طالبان زندانی شدند. این افراد روز گذشته از سوی حکومت طالبان به میانجیگری قطر آزاد و به دوحه انتقال یافتند. اعضای خانواده این زوج بریتانیایی در میدان هوایی شهر دوحه از آنها استقبال کردند. استونیا میگوید که روز پنجشنبه 3 طیاره جنگی میگ-31 روسی وارد حریم هوایی این کشور شدند. وزارت خارجه استونیا در شهر تالین پایتخت این کشور گفته که این جت‌های روسی در 19 سپتامبر برای 12 دقیقه در حریم هوایی استونیا باقی ماندند و جت‌های استونیایی آنها را رهگیری کردند. استونیا که عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را دارد گفته که خواستار جلسه در مورد ماده 4 منشور ناتو خواهد شد. این حادثه به دنبال تهاجمات اخیر تیارات بی پیلوت روسی به حریم‌های هوایی پولند و رومانیا که اعضای پیمان ناتو و اتحادیه اروپا نیز هستند صورت گرفته است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از شرکت‌ها می‌خواهد تا سالانه $100,000 برای ویزاهای کار H1B پرداخت کنند. هاوارد لاتنگ وزیر تجارت آمریکا روز جمعه همچنان از شرکت‌ها خواست تا آمریکایی‌ها را آموزش دهند و آوردن مردم را برای گرفتن وظایف آمریکایی‌ها متوقف کنند. بر اساس خبرگزاری رویترز این اقدام احتمالاً ضربه بزرگی را به سکتور تکنولوژی آمریکا وارد خواهد کرد که به شدت به کارگران ماهر هندی و چینی متکی است. از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در جنوری سال جاری میلادی اداره او سرکوب گسترده مهاجرت را آغاز کرده که تا اکنون اقدام برای تغییر شکل دادن برنامه ویزای کار H1B نشان دهنده مشهورترین تلاش های اداره او در زمینه بازسازی ویزاهای استخدام موقت محسوب می شود. تعداد تلفات انفجار یک موتر تانکر حامل گاز مایع در پایتخت مکزیکو به 25 تن افزایش یافت. وزارت صحت شهر مکزیکو روز جمعه اعلام کرد که تعداد تلفات حادثه اخیر در ایستا پالاپا به 25 تن افزایش یافته، 21 تن در شفاخانه بستری شدند و 38 تن دیگر هم بعد از تداوی مرخص شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز یک موتر حامل حدود 50,000 لیتر گاز مایع روز چهارشنبه در یک شاهرای مزدحم در ایستا پالاپا بعد از تصادم با یک دیوار منفجر شد و حدود 30 موتر دیگر را آتش زد. این حادثه باعث ناامیدی در مورد شرایط ایمنی در شهرهای مکزیکو شده. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که سرعت بیش از حد راننده و عدم مهارت او باعث این حادثه شده و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. بخش زنان سازمان ملل متحد در مورد اینکه زنان و دختران آسیب دیده از زلزله در کنر با تهدیدهای تازه مواجهان ابراز نگرانی کرده.
Tragically, women and girls account for a lack of access to support and services.
با قطع خدمات فایبر نوری در برخی ولایات افغانستان، تعداد زیادی از دانش آموزان از شرکت در صنف‌های آنلاین باز ماندند.
قطع اینترنت در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکان فرصت است و می‌توانند به اهداف و آرزوهای خود برسند.
ایالات متحده آمریکا هم با مافیات تحریم بر بندر چابهار ایران پایان داد.
این تحریم ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطر که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد.
چرا تیم کرکت افغانستان از رقابت های 20 اوره جام آسیا حذف شد؟ گزارش هم در این مورد خواهد شنید.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله 4 تیم برتر را نداشت.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر ماه آگوست تا اکنون 480 هزار فلسطینی از غزه به جنوب این شهر فرار کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران آسیب دیده از زلزله در کنر با تهدیدهای تازه مانند افزایش خطر خشونت‌ها و سوء استفاده و کمبود دسترسی به خدمات و حمایت مواجهند. نماینده ویژه نداره در افغانستان افزوده که این زنان بدون کمک فوری با یک فاجعه دراز مدت روبرو خواهند شد. در عین حال شماری از زنان و دختران آسیب دیده از این زلزله میگویند که بدون سرپناه هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
با گذشت حدود 20 روز از زلزله ویرانگر 31 آگوست در ولایت شرقی افغانستان، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women اعلام کرده است که زنان و دختران همچنان بار اصلی این فاجعه را بر دوش می‌کشند و در نبود کمک فوری با پیامدهای طولانی مدت روبرو خواهند بود. در ویدیویی که این نهاد روز جمعه 19 سپتامبر در شبکه اکس نشر کرده، سوزن فرگوسن، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان، گفته است:
Tragically, women and girls account for over half.
به گونه دردناک، زنان و دختران بیش از نیم جان باختگان و زخمیان را تشکیل می‌دهند و 60% کسانی که هنوز ناپدیدند نیز زنان و دخترانند. اکنون افزون بر اندوه و از دست دادن عزیزانشان، بازماندگان با تهدیدهای تازه چون خطر فزاینده خشونت و سوء استفاده و کمبود دسترسی به خدمات و حمایت مواجه شدند.
او افزوده است که زنان و دختران آسیب دیده هنوز در خیمه ها زندگی می کنند و با کاهش تدریجی دما نیاز فوری به سرپناه های محکم تر دارند. شماری از زنان متضرر نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که بی سرپناهند و به کمک فوری نیاز دارند. یکی از آنان، باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که نخواست نامش فاش شود، می گوید:
خانه ما کاملا ویران شده است. برای ما یک خیمه دادند و در همان با کودکانم زندگی می کنم. مردان خانواده بیکارند و پول در دست نداریم. در برابر خانه ویران شده خود خیمه زده ایم و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنیم.
زلزله 31 آگوست در ولایت های کنر، نگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 تن را کشت و بیش از 4000 تن دیگر را زخمی ساخت. خانم فرگوسان همچنان تاکید کرده است که حضور زنان در نقش‌های بشردوستانه حیاتی است تا زنان و دختران بتوانند در فضای امن به کمک‌های دسترسی پیدا کنند که توسط زنان برای زنان ارائه شود. او هشدار داد که بدون کارمندان زن امدادرسان، پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران در هفته‌ها و ماه‌های آینده ممکن نخواهد بود. این در حالی است که بر اساس معلومات سازمان ملل، طالبان در 7 سپتامبر کارمندان و قراردادی‌های زن افغانی این سازمان را از ورود به دفاتر در کابل منع کردند و سپس این محدودیت به صورت کتبی و شفاهی به دفاتر ساحه‌ای سازمان ملل در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت. پس از وضع این محدودیت، شماره از ادارات سازمان ملل فعالیت‌های خود را به دلایل عملیاتی متوقف کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR یکی از این نهادها بود که شماره از فعالیت‌هایش را متوقف کرد، اما این اداره به تازگی اعلام کرده است که به جای کارمندان زن افغان، شماره از کارمندان بین‌المللی را در دفتر کابل مستقر ساخته تا با زنان کمک کنند. بیش از این نیز مقامات مختلف سازمان ملل بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمک‌ها به ویژه به آسیب دیدگان زلزله اخیر تاکید کرده بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده که ایالات متحده به معافیت تحریم ها بر بندر چابهار ایران پایان داد. این وزارت در اعلامیه گفته که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال جاری میدادی، اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می کنند با تحریم ها روبرو خواهند شد. این تصمیم امریکا و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تجار افغان را که از طریق این بندر تجارت می کنند به شدت نگران کرده و آنها گفتند که این تصمیم امریکا به دسترسی استراتژیک افغانستان و هند به آسیای میانه آسیب می رساند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امریکا با معافیت تحریم ها بر بندر چابهار پایان داد. وزارت خارجه امریکا با تاریخ 16 سپتامبر در اعلامیه در رابطه با تحریم شمار از شبکه های غیر قانونی مالی مرتبط با وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران این کشور در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال روان میلادی، اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می کنند با تحریم ها روبرو خواهند شد. ایالات متحده در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان تحریم ها بر بندر چابهار را معاف کرد. این معافیت شامل گسترش بندر چابهار، ساخت خط آهن مرتبط و ترانزیت کالاهای غیر ممنوع از طریق این بندر برای استفاده افغان ها و همچنین واردات مواد نفتی ایران از سوی افغانستان بود. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه تازه خود تاکید کرده که این وزارت اکنون این معافیت را مطابق با سیاست حداکثر فشار رئیس جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران لغو می کند. اما این تصمیم حکومت امریکا چی تاثیر بر افغانستان دارد؟ خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رادیو آزادی گفت
یه مشکل ده چه بانان تجولیدی؟
این مشکل است که برای افغانها ایجاد می شود به خاطر که در آن طرف بندر واگه هم مسدود است. این تصمیم در بخش صادرات میوه خشک ما با هند مشکلات بزرگی را ایجاد می کند. آرزوی ما این است که افغانها از این تحریم ها معاف شوند. در شرایط فعلی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است.
مهم ده.
آقای الکوزای میگوید که افغانستان پیش از این سالانه 10% تمام صادرات خود را از طریق بندر چابهار ارسال میکرد. اما او تاکید میکند که به دلیل مشکلاتی که در ماهای اخیر در سایر مسیرهای تجارتی از جمله بندر واگه به وجود آمده است، اکثر صادرات کشور از طریق بندر چابهار صورت میگیرد. برخی از تاجران افغان که از طریق بندر چابهار تجارت می کنند نیز با توجه به مسدود بودن بندر واگه، نبود دهلیزهای هوایی و تحریم های متعدد بین المللی دیگر، این تصمیم را در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان نگران کننده و حتی تباهی می دانند. حاجی عبدالحد تاجر افغانی که میوه خشک را از طریق بندر چابهار صادر می کند بر رادیو آزادی گفت
این تحریم ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطر که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد. حالا ما تنها از همین بندرهای چابهار و بندر عباس صادرات می کردیم. خواست ما این است که یا بندر واگه بروی تجارت ما باز شود و یا اینکه امریکا این معافیت را ادامه بدهد، دیگر صادرات و واردات افغانستان را با نابودی روبرو نکند.
تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان تا زمان نشرین گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. پروژه بندر چابهار که به طور مشترک توسط هند و ایران ایجاد شده، مسیر مهم اکمالات بشردوستانه و تجارتی با شمول پاکستان با افغانستان است. ایالات متحده دو بار رسمان به هند در سالهای 2018 و 2019 اطلاع داده که فعالیت‌ها برای مدرنسازی بندر چابهار از تحریم‌ها این کشور معاف است، زیرا این بندر نقش اساسی در فراماوری کمک‌ها به افغانستان دارد. بندر چابهار یک بندر عمیق بحری است که در ولایت سیستان بلوچستان ایران موقعیت دارد. این نزدیکترین بندر ایران به هند است و در آب‌های آزاد موقعیت دارد و دسترسی آسان و مسئول را برای کشتی‌های بزرگ باربری فراهم می‌کند. پروژه بندر چابهار در 23 می سال 2016 با اساس یک توافق مشترک میان هند، ایران و افغانستان افتتاح شد و اتکای افغانستان به بندر کراچی را پایان داد و زمینه تجارت افغانستان به هند و بعداً به آسیای میانه از طریق زمین مساعد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر ماه اگست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از غزه به جنوب آن شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان شهر غزه میخواهد که به جنوب آن بروند. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه اگست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطراف آن زندگی می‌کردند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه آگست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطرافش زندگی می‌کردند. حالا اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر آگست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از شهر غزه به جنوب این شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان غزه می‌خواهد که به جنوب بروند. اردو عملیات زمینی را تشدید بخشیده و در تلاش است تا غزه را تصرف کند. اردو جمعه همچنان هشدار داد که با شدت بی‌سابقه در شهر غزه عملیات خواهد کرد و همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند. این در حالی است که اردوی اسرائیل از بسته شدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده. این دهلیز 48 ساعت پیش باز شده بود. آویخای ادری سخنگوی عرب زبان اردوی اسرائیل در پیام در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بی سابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. اما بسیاری فلسطینیان می گویند که مسافرت به جنوب بسیار گران تموم می شود و جای برای بود و باش ندارند. توفیق یکی از باشندگان غزه است. او به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت بسیار خراب است.
ما فرزندان داریم، زن داریم، دختران داریم و خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پول هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.
حدود 2 سال پیش جنگ غزه آغاز شد. پس از آن که حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد، ملل متحد گفته که مردم در غزه با قحطی روبرو شدند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
با اقدام اخیر حکومت طالبان در زمینه قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در برخی از ولایات افغانستان، شمار زیادی از دانش آموزان در ولایات مختلف این کشور از شرکت در صنف‌های آنلاین باز ماندند. برخی از این دانش آموزان به رادیو آزادی گفتند که همزمان با قطع اینترنت وای فای در بخش آموزش آنها سکتگی وارد شده و اکنون نمی توانند درس های آنلاین را پیش ببرند. شماری از فعالان آموزش و استادان که برای دانش آموزان دختر از طریق صنف های آنلاین تدریس می کنند هم قطع اینترنت را یک مشکل جدی خوانده و موجودیت اینترنت را برای دانش آموزان یک فرصت خوب می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
امی زمستان تانستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی یکی از دختران دانش آموز در ولایت بدخشان است. او میگوید پس از محروم شدن از آموزش و بسته شدن مکاتب برای دختران از سوی حکومت طالبان درسهایش ناتمام ماند، اما با استفاده از انترنت به گونه آنلاین با یک مکتب بین المللی به درسهایش ادامه میداد. اورانوس که حالا صنف نهم است، روز جمعه 19 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با قطع شدن خدمات اینترنتی فایبر نوری در بدخشان دوباره با محدودیت آموزشی روبرو شده و درسهایش یک بار دیگر ناتمام باقی مانده است. با گفته اورانوس، این وضعیت او را به شدت مایوس ساخته است. این وضعیت نگرانی شماره از دانش آموزان ایرانی است برانگیخته است که تا هنوز به خدمات اینترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. نیرانا ابرام یکی از محصلین رشته حقوق و علوم سیاسی در یک از پانتون‌های آنلاین زنان در کابل که درس‌هایش را با استفاده از اینترنت وای فای به گونه آنلاین تعقیب می‌کند می‌گوید
اینترنت ما کیفیتش پایین آمد، از سرعت را که قبلا داشت نداره. فعلا تمام نگرانی و استرابی که ظرف چند روز اخیر دارم تمامش تمرکز من فقط سر اینترنت است، که اگر اینترنت هم بالاخره به کلی سر ما قطع بکنن، هرچی کتابی که در شهر وجود داشته باشه مرتبط به رشته خود او را خریداری میکنم و میخوانم و بازم من دور نمیشم از چیزی که برای خود هدف تعیین کردم و هدف دارم.
در این حال شمار از فعالان آموزش و استادانی که مضامین مختلف را به دختران محروم از مکتب و پوهنتون از طریق صنف‌های آنلاین آموزش می‌دهند، نیز قطع اینترنت را یک مشکل جدی در برابر دختران دانش آموز و محصلان می‌دانند. فریده محمد یکی از این استادان که به گونه آنلاین به شاگردانش تدریس می‌کند، در مورد برادی وازدی گفت:
قطع اینترنت در افغانستان یک از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکانه فرصت است و می‌دانند به اهداف و آرزوهای خود برسند. اگر اینترنت قطع شود، پس دیگر فرصتی وجود ندارد و تمام فرصت‌ها را از دست می‌دهد شاگردان. در دنیای امروز آموزش آنلاین یک نیاز است، نه یک انتخاب.
و افزود که پس از قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در مزار شریف، یکی از شاگردان دخترش دیگر نتوانست درسهایش را به شکل آنلاین تعقیب کند، که این مسئله او و شاگردانش را با شدت مایوس و نگران کرده است. پس از آن که حکومت طالبان رفتن دختران به مکتب فراتر از صنف ششم را ممنوع کرد و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد، شمار زیادی از آنان به مکاتب و پوهنتون‌های آنلاین به عنوان یگانه راه بدیل روی آوردند. اما در روزهای اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرد که مشکلات جدی را در بخش‌های مختلف از جمله آموزش آنلاین به وجود آورد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای مختلف حقوق بشری و نهادهای عامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواهان دوباره فعال شدن اینترنت در ولایت مختلف افغانستان شدند. این در حالی است که همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان و دلیل ممنوعیت‌های طالبان و محدودیت‌های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از کارشناسان افغان کرکت از بی‌نظمی و عدم آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های 20 اوره جام آسیا انتقاد کرده، می‌گویند با توجه به بازی‌هایی که آنها انجام دادند، حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند. آنها خواستار تغییرات جدی در ترکیب تیم ملی افغانستان شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره جام آسیا 2025 روز پنجشنبه پس از شکست در برابر سریلانکا و پیش از آن در مقابل بنگلادش از این رقابت‌ها حذف شد. سخنگوی کرکت بورد افغانستان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه تا هنوز پاسخ نداده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شماری از کارشناسان افغان کرکت دلیل اصلی حذف تیم ملی و بازگشت بدون دستاورد آنان از جام آسیا را بی‌نظمی و آماده نبودن تیم عنوان کرده تاکید میکنند که در ترکیب تیم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپینغر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت با توجه به بازی‌هایی که تیم ملی انجام داد، به گفته او حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله چهار تیم برتر را نداشت. تیم هایی که به مرحله چهار تیم برتر رسیدن واقعا حقدار بودند، چون با آمادگی کامل، نظم و برنامه‌ریزی دقیق وارد این رقابت ها شده بودند. در حالی که تیم افغانستان نامنظم بود و ناآماده، من فکر می کنم که تیم ملی کرکت افغانستان برای آینده نیاز به تغییرات بسیار مهم بنیادی و عمیق دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی سال 2025 روز پنجشنبه 18 سپتامبر در برابر سریلانکا شکست خورد و سفرش در این جام به پایان رسید. افغانستان پیش از آن از بنگلادش نیز شکست خورده بود و تنها در برابر هنگ کنگ پیروز شده بود. افغانستان در برابر بنگلادش با تفاوت 8 دوه شکست خورد و سریلانکا نیز در اوره 18 هدف 170 دوه را که از سوی افغانستان تعیین شده بود تکمیل کرد. افغانستان پیش از این بازی ها در سلسله مسابقات سی جانبه با پاکستان و امارات متحده عربی نیز دست خالی ماند و در دیدار نهایی پاکستان بران غلبه کرد. محمد واصل وصال، کارشناس کرکت و رئیس رسانه وصال، نیز از آنچه به گفته او نامتوازن بودن تیم ملی کرکت افغانستان در جام 20 اوره آسیا و بیشتر در رقابت های سه جانبه است انتقاد دارد.
منگر دیر زیاد حساب په خپل آل راوندران او سپینران
بیش از حد روی آل راوندر ها و سپینر ها حساب میکنیم. ما اصلا بالران تیزانداز فست بالر نداریم و با تنها یک فست بالر همه بازی ها را انجام دادیم. این یک نقطه ضعف بسیار بزرگ ما در کرکت است. از سوی دیگر در بخش بیتنگ اگر ببینید تیم باسی بتسمن وارد میدان نمی شود. این یکی از دلایل بزرگ شکست ما بود. دست کم باید در ترکیب یک تیم 5 بتسمن اصلی وجود داشته باشد تا بتوانند در رقابت پیروز شوند.
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد این انتقادها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما کرکت بورد در صفحه فیسبوک خود نوشته است: با تأسف سفر جام آسیای 2025 به پایان رسید. قابل یادآوری است که از گروه بی این رقابت ها که افغانستان نیز در آن حضور داشت، سریلانکا و بنگلادش و از گروه ای هند و پاکستان به مرحله چهار بهترین راه یافتند. بازی های 20 اوره جام آسیای 2025 به تاریخ 8 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما به دلیل تنش‌های سیاسی میان پاکستان و آن کشور، مکان برگزاری تغییر یافت. این هفته همین دور جام آسیا است، اما افغانستان برای نخستین بار در سال 2014 فرصت حضور در این رقابت‌ها را پیدا کرد. تیم ملی افغانستان سال گذشته توانسته بود به مرحله دوم این بازی ها راه یابد. رقابت های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا و هر دو یا چهار سال یک بار برگزار می شود. بیشتر قهرمانی های این جام به هند، شریلانکا و پاکستان رسیده است. هند 8 بار عنوان قهرمانی را به دست آورده، سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار توانسته از جام آسیا را از آن خود کند. تیم بنگلادش هرچند 2 بار بعد دیدار نهایی این رقابت ها راه یافته اما موفق به کسب قهرمانی نشده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.